پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې موزه اجمل اند د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم په دې هیله یم چې وخه ورځ به ولرې د خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې په داسې حال کې چې ټاکل شوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته سفر وکړي د پاکستاني چارواکو او همدارنګه د امریکایي چارواکو ترمنځ په ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو نن درې تبادله شوې دي نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو رضوان مراد سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر اوري
السلام علیکم د زابل ولایت چارواکو د دی ولایت د شینکی ولسوالۍ د مرکز د سقوط خبرونه رد کړل په استرالیا کې یو افغان الاصله په ملبورن ښار کې پر لارویانو د موټر د خجولو په جرم په عمر قید محکوم شو او د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې د ډیره سخت دریځ ډلې جیش محمد پر مشر بندیزونه ولګوي خبرونو تفصیل د زابل ولایت مقاماتو د شینکی ولسوالۍ د مرکز د سقوط خبرونه رد کړل د زابل د والی وان ګل اسلام سیالوای تیر شپه طالبانو د شینکی ولسوالۍ اړوند سیوري کلی کې پر پوستو بریدونه کړي چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې خو کرشمیرې د ته معلوم نه دی هغه وایي د یادې جګړې پر مهال نور افغان ځواکونه د مرستې په موخه سیمې ته رسېدلی دي تر دې وړاندې طالب وان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د سیوري ولسوالۍ مرکز تیره شپه درې بجې د یوې سخت جګړې پر مهال ده. خود زابل د والی وان ګل اسلام سیالوی سیوري ولسوالۍ نه بلکې د شینکی ولسوالۍ اړوند کلی دی چې د ولسوالۍ له مرکز څخه ډیر لری پروت دی د کونړ ولایت په چاپیداری ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بې ځایه او ځایي خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي د چاپیداری یوې بې ځایه شوې میرمن په خپلې سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
او جنگ او کې ناشته نو کوم ته اسره نه ونیول او شال نو تا ام خاص مورونه وستل ان چې د موږ ته راولې فو په تور په بده ځانم لا خلاص په خمه ماته خو
نو کنر چارواکی وی تر اوسه د چپه درې ول سلو به زه شو کورنۍ سره مرسته کړې ده د کنر په چپه درې ول سوالي کې طالب او دایشانو د تیر جمعې ورځ نه تر یک شنبه پورې په خپلو کې جګړه وکړه چې د سیمې زو مقاماتو په خبره دواړو خو ته ډیر کسان وشل شول په همدې حال کې د کنر سرپرستواري ویل دي چې دواړه ډلې بیا له بل سره جګړه ته چمتواله نيسي په استرالیا کې یو افغان الاصله په ملبورن ښار کې پر لارویانو د موټر د خجولو په جرم په عمری قید محکوم شو په دې پیښه کې چې د 2018 کال په وروستیو کې شوې یو زوړ سړی مړ شو د هولینګورد سترې محکمې و دېرش کلن سعید نوري نن په دې بند محکوم کړ نوموړی به مخکې له دې چې وبخل شي دېرش کاله په زندان کې تیروي د نوري د نیول کېدو په مهال پولیسو د هغه له کمپیوټر او یو ایس بي نه په بهر کې تورستي حمله او د اسلامي دولت په نامه ډلې اډایش ویریوګانې او تصویرونه تر لاسه کړیو د پیښې په اړه امنیتي کمرو کې لیدل کېږي چې نوموړی خپل موټر لومړی په یو تمځای کې د ټرمپ ګاډي له واګون سره جنګوي او بیا په ډیر سرعت په څلور لارې کې پر لسګونو لارویانو خېجوي په دې پیښې کې د یو درې اتیا کلن سړي په ګډون چې یو ونې وروسته په روغتون کې ساور کړه یوش کسان ټپیان شوي د محکمې قاضي ویل دا د خوښۍ ځای دی چې په دې پیښه کې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وانه وخته د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې ډیره د هغه سخت دریځ ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې نوې ډلې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تیرې میاشتې د ځانوژن کې حمله مسؤل بللې ده د اسوشیټډ پریس اژانس د هغه پریکړه لیک مسوده خبره کړې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو وشل شوې ده دغه مسوده د جیش محمد ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیزونه لګوي او شتمنۍ کنګل کوي د پریکړه لیک دغه مسوده همداراس په هندي کشمیر کې دغه ناوړه او بیرحمه وژون کې حمله چې په نتیجه کې د هندي ملشو سلويخت غړي وشل شول او یو ځماش او یو زیات شمیر نور ټپان شول په سختو ټکو غندي د پریکړه لیک په دې مسوده کې پر دې تاکید شوی دی چې ترزم دغه پیخي عاملان تنظیمون کې مالی تمویلون کې ام او مرستندویان مسؤولو بلل شي او عدالت ته راخل شي تروسه نه د سرګنده چې کله به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پر دې پریکړه لیک چې خای چینی ویټوکړي رای واخلي روسل هغه چې هند سټلایټ زد یو وسله په بریلیټو په فضا کې د مزکه مدار ته وته غوله د امریکا متحده ایالاتو خبرداري ورکړ چې نړۍ هیوادونه د فضا پر وسایلو نه لړی. د هند صدر اعظم ناریندرا مودی پرون ویل چې د هند ساينس پوهانو په بریلیټو سره خپل هغه سټلایټ وویشت او لمنځه یوړ چې د مزکه ترلاندې مدار کې څرخېده. په دې اقدام سره هند د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترڅنګ فضايي قدرت ټینګ کړ. مودی ویل زموږ ساينس پوهانو 300 کیلومتر لرې په فضا کې یو سټلایټ لمنځه یوړ او په دې توګه هند یو فضايي قدرت په توګه خپل نوم ثبت کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. مایک پومپیو پرون چهارشنبه د امریکا د کانګرس د استازیو جرګې او استماعي غونډې ته ویل چې راتلونکې اونۍ به چې زموږ د ناټو همکاران په واشنګټن کې ټولیږي وکولی شي چې په کریمیا، آزوف سمندرګي او سیمه کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګوي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په پان آزادۍ راډیو ډاٹ کام کې کتلی او اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د پاکستانی چارواکو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ په داسې حال کې پر ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو نه اندرې تبادله شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان ته روان دی. دا به د افغانستان پر سوله څه تاثیر وکړي؟ دا موضوع مو د خبرونې د سر موضوع ده. له یو تن کارپو چې د نړیوالو چارو شنون کې د داوود معیار څخه په خبرونه کې اوري
د امریکا سره د پاکستان روابط کچېری خرابېږي. دا د ډیپلوماسي یاد نړیوال اړیکې نه غواړي.
په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړو او شته ترنګلتیا د غلطا ځای خلک لستون سره مخ کړي. دا کونړ د چپېدارې د ولسوالۍ په تاسو وضعیت مخبرو او همدارنګ به د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو کې واوري چې د خوست اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا د حکومتي باغونو واندازم ځکه غصب شوي او د اساسي رغونې او ساتنې ته پاملرنه نه ده شوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د رویټرز خبري اژانس یو ریپورټ لمخې ویل کیږي د امریکا د انرژي وزیر د شپږو کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي وپلوري. همدارنګه د مخکخو خزو پروګرام د خبرونې په دوهمه نمای کې خبرېږي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. لکه د خبرونې په سر کې مو چې وویل په داسې حال کې چې د امریکا د سولې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر روان دی. په ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې د امریکایي او همدارنګه د پاکستانی چارواکو ترمنځ ځینې بحثونه او ناندرې تبادله شوي دي. دا بحثونه وروسته له هغه راپورته شول چې د عمران خان یا د پاکستان د صدر اعظم لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه په څرګندونو په کابل کې افغان چارواکو هم سخت او توند خبرګون وښود. خو اوس چې امریکایي چارواکو هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې نامناسبې او نرغونکې بللې دي، د پاکستان او امریکا ترمنځ دغه ترنګلتیا به د افغانستان پر سولې څه اغیز ولري؟ دا موضوع په کابل کې زما همکار واصل وصال تعقیب کړې ده. وصال صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور له تاسو اورو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار زلمی خلیلزاد کابل ته راشي او د افغانستان د سولې په اړه له افغان چارواکو مشرانو سره خبرې وکړي. خو بلخوا د پاکستان او واشنگټن ترمنځ د افغانستان د سولې پر رابطه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کې یو لړ مسایل راپورته شوي دي چې داسې ویل کیږي چې ښایي دغه ټویټري جګړه د افغانستان د سولې په پروسې باندې هم اغیز ولری. تازه مسئله چې هغه د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری د جنبس ټویټ سره خبر کړی او دا دوی کړی چې غنی د کرکټ پاړه او هم د افغانستان او سیمې پاړه د امریکایي سفیر پوها ډیره کمه ده. شیرین مزاری په خپل ټویټ کې امریکایي سفیر په ناپوهی تورن کړی او بیا یې دا ناپوهی د خلیلزاد سټایل یا ټرمپی شرارت یو نخه بلل ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي مارچ میاشتې په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ بلا او ویل چې د یو بېطرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده. عمران خان زیاته کړې وه چې په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې پلان شوې غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوې ده. د عمران خان دغو سرګندونو په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې چې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر دغه وزارت ته احضار کړ، بلکې له اسلام آباد یې افغان سفیر هم کابل ته راوغوښت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د عمران خان د سرګندونو په غبرګون کې په خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، خو د عمران خان سرګندونو بیا دا ډول اغیز نه درلود. همداشان د افغان حکومت اجرایی ریاست هم د عمران خان وروستۍ سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه بللې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو دغه ترینګلتیا د افغانستان په ګټه بولي. له ډلې داود معیار ازادي راډیو ته په اړه داسې ویل:
د امریکا سره د پاکستان روابط کچېرې خرابېږي، دا د ډیپلوماسي یا د نړیوال اړیکو نگار دا د افغانستان په ګټه ده. خو پاکستان خارجي دستګاه دا درایت لري چې هغوی په هیڅ صورت د امریکا سره مخالفتونه دومره نه جدي کوي. رسانه‌ای سیاستونو تر حد پورې ممکن ځینې منفي مسایل تبادله شي، خو د پاکستان سیاست همیش د امریکا د سیاست سره موازي رواني.
بله ښاغلی معیار، دا هم وایي چې پاکستان تل کوشش کوي چې له روان وضعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري نه کوي. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. واصل وصال و چې له کابل یې د پاکستان د چارواکو او همدارنګه د امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ په وروستیو ټویټري بحثونو دا کارپوهانو نظرونه را سره شریک کړل او په دې اړه معلومات را سره شریک کړل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، دا ډول باسونه د افغانستان پر سولې څه اغیز کولای شي. مننه ترې کوو. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د غالیو او ګلیمو د مرکز مسولین وایي هر میاشت بهرنیو هیوادونو ته په خپل شخصي لګښت تر 2000 متره غالی او ګلیم صادروي. د دغه مرکز مسول منان قاسمین ازادي راډیو سره په خبرو کې خوشینی وښوده چې د غالیو د صادراتو په برخه کې ورسره حکومت او اړوند اقتصادي بنسټونه همکاري نه کوي. غالی قاسمی دا هم وایي چې سوداګر د غالیو او فرش د صادراتو د ترانزیت او ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په اسانه خپلې سوداګریزې چارې پر مخ یوسي. د افغانستان د غالیو او ګلیمو د مرکز د مسولینو د معلوماتو له مخې په اتو ولایتونو کې شاوخوا 14,300 کسان د غالیو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي له دې وروسته به د امنیتي ځواکونو په خوراکي مینو کې له افغاني محصولاتو ګټه اخیستل کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل چې له دفاع، کورنیو چارو وزارتونو، له تدارکاتو ملي ادارې او د چرګانو د ساتلو له ملي اتحادیې سره هوکړې ته رسېدلي چې د وطنیو چرګانو د غوښې د ښه کیفیت او د دغې برخې د لا پیاوړتیا لپاره به د امنیتي ځواکونو په خوراکي مینو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي له دې سره به د چرګانو فارمونه زیات او کاروباریان به یې ښه عاید هم ترلاسه کوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا 10,000 د چرګانو فارمونه موجود دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، یو 3.5 نی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1,538 افغانۍ.
دوستانو، تاسو د افغانستان اقتصادي خبرونه واوریدل، فیروزه عزیزی درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه نور رپورټونه راواخلو، څو یو سیمه ییزه مسله راخلو. د امریکا د انرژي وزیر ریکس پیری ویل کیږي چې د شپږو کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي وپلوري. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی دی. د شرکتونو ته همداراز اجازه ورکړل شوې چې د اټومي انرژي د تولید لپاره د سعودي عربستان سره مرسته وکړي. په دې اړه د اسنادو یوه کاپي د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ورسېدلې ده او ځینې جزئیات په دې رپورټ کې چې فرشتې جلال لوسته خبره کړي. فرشته جلالزی را سره هم د اوس په استودیو کې ده. فرشته جلالزی، په دې سند کې نور څه ویل شوی چې سعودي عربستان ته څه وخت او څنګه د مرسته کیږي؟
د رویټرز خبری اژانس وایي چې دا مرسته نه ده، انسب ده د امریکا د حکومت له خوا ځینې قراردادونه دي چې غواړي د سعودي عربستان حکومت ته ورکړي، یعنی غواړي چې پر هغوی اټومي ټکنالوژي وپلوري او د هغوی سره مرسته وکړي چې د یو قرارداد پر اساس خپله اټومي بټۍ جوړې کړي. د امریکا د انرژي وزارت یو شمېر شرکتونو ته لکه څنګه چې تا وویل اجازه ورکړې ده چې په خپلو قراردادونو باندې کار وکړي او وروسته بیا د سعودي عربستان حکومت ته ورواستوي چې وګوري چې هغوی څه وایي. د دې پلان پر اساس به سعودي عربستان دوه سترې اټومي بټۍ جوړول غواړي: د امریکا متحده ایالات، جنوبي کوریا او روسیا. او یو شمیر نور هیوادونه هم غواړي چې په دغه رقابت کې ګډون وکړي او سعودي عربستان ته خپل وړاندیزونه وکړي چې بیا به وکتل سي چې سعودي عربستان د چا قرارداد غوره ګڼي. دا هیوادونه به خپل قراردادونه سعودي ته وړاندې کوي او په سعودي پورې به تړلې وي چې د قراردادونه مطالعه کړي او بیا وروسته خپل پریکړه اعلان کړي چې د اټومي ټکنالوژۍ د اخیستلو لپاره کوم هیواد غوره ګڼي. د رویټرز د خبري اژانس په حواله ټاکل شوی چې د سعودي عربستان حکومت د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د قرارداد ګټونکو اعلان کړی. د امریکا د انرژي وزارت د اټومي مسؤلیت د څارنې ادارې ویلي چې هغو شرکتونو چې د ټرمپ ادارې هغوی ته اجازه ورکړې ده چې پر سعودي عربستان د اټومي ټکنالوژۍ د خرڅولو لپاره خپل قراردادونه برابر کړي، غوښتنه ورڅخه کړې ده چې د دوی نمونه دي پټ وساتي.
د امریکا د کانګرس عکس العمل په دې اړه څه؟
د امریکا په کانګرس کې زیات غړي لدی چې متحد ایالات غواړي چې پر سعودي عربستان اټومي ټکنالوژي خرڅ کړي او د اټومي کارخانو په جوړولو کې مرسته ورسره وکړي. اندیښنه لري، د کانګرس ډیر غړي اندیښنه لري چې پر سعودي عربستان د اټومي ټکنالوژي خرڅلاو به په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو یو رقابت رامنځته کړي. د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان تیر کال د امریکا سی بي اس تلویزیون ته ویلي و چې د دوی هیواد به کچيري ایران اټومي وسلې جوړ کړي، نو چون ایران د دوی رقیب دی دوی به هم اټومي وسلې جوړوي.
درته وایي چې په کونړ کې وبخي ډېر زیاته مننه فرشتې جلالزی. دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کونړ کې دولتي مسولین وایي چې د دې ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان او داعش بیا د یو بل خلاف جګړې ته ځانونه چمتو کوي او هر ګړۍ د دوی ترمنځ د جګړې د پیلېدو ویره ده. دا رپورټونه له مخې له سیمې په سلګونو کورنۍ د جګړې له ویرې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د موضوع تفصیل له روح الانوار اورو.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل داعش اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو د تیری جمعې ماخام نه د یک شنبه ورځ ماخام پوري په چپدره کې سره جګړه وکړه چې په کې دواړو خواو ته مرګ جوړه واوخته. سرپرست والی وای اوس بیا دواړه خواوي د وسلو او د خپل پلویانو پر راټولولو بوخت دي او تر ډېرې یوې بلې جګړې ته ځانونه چمتو کړي دي.
اوس بیا د قواو آمادګۍ کې غواړي چې ډېرې ساحې یو د بل تصرف کې واخلي. دا جګړه اصلا د چپې درې د مرکز نه 50 کیلومتره وړاندې په هغه ځنګلو کې چې هلته د موټر لارې نشته او عام خلک اوسېږي هلته شروع شوې ده. هلته ځنګلونه هم دي او دولتي قواوې د آماده باش او احضاراتو درجه یک کې ولاړې دي. خپله قمندان د لیوا هم په چپه دره کې موجود دی.
کوم کسان چې د خپل کورونو پرې خودو تاړ شوی لوچی په خی او د تن په جامو کې ل کورونو راوتلی او په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د عاجل مرستو غوښتنه کوي. 55 کلن فرشته وای
شپې راوتلی نو او جامو او کې نه ستنې شو کوټه سره نه ونیول او شاله وته هم خاص مورونه وستل نن چې د مونږ چیرې راولې شو په تور په بده ځان نه خلاص په هم ماته خو وځي خلک وځل الله ونی چې دې دې دونه فهم نه دی ولې دونه نه دا غل دا ختم نه ولینو نه ماته لري.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار به وای چې سلو کورنۍ ته 13 ورځ اړین مواد ورکړي او پاتو نور ته به هم مرستي ورسوي.
ونیم زره کورنۍ مهاجر شوی دی او دا کورنۍ اسدآباد او ننګرهار ته سرخانو ته خپل چپې درې مرکز د مرګور سوالي مرکز ته راغلي دي. اړوند ماده زموږ ټیمونه دوه ورځې مخکې د سرویل لپاره هم تللي او د کومکونو لومړنۍ جوپه مو پرون رئیس د مهاجرینو تر ریاست لاندې لیږلې ده چې په هغه کې حیوي دي، ترپالونه دي، اشپزخانې کیټونه دي، غذایي مواد دي، اولیه صحي کومکونه دي او کوشش کوو چې نور کومکونه هم سره راټول کړو.
په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني یعنی حمل میاشتې په دوهمه نیټه جګړه پیل شوه. دوه ورځې دوام وکړ چې د دولتي مسؤلینو په وینا په کې له دواړو خواو له 150 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا د حکومتي باغونو یو هم د زمزکې غصب شوي او اساسي رغونې او ساتنې ته یې پاملرنه نه ده شوې. بل لوري ته د خوست کرنې ریاست چارواکي ویل امنیتي ادارو سره په ګړۍ د حکومتي باغونو د غصب شوو مزکو د خلاصون او دغه باغونو د بیا رغونې لپاره ځانګړي پلانونه چمتو کړي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل لري.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر حکومتي باغونه چې للسی زو راپدې خو خلک د تفریح او ساتري لپاره ورزي دا مهال د زمکو ځینې برخې غصب او باغونه هم تر یوې اندازې ویجاړ شوي دي. یادو باغونو ته اوس هم ګڼ خلک په ځانګړي ډول ځوانان د ساتري او تفریح لپاره ورزي خو هلته له ورتګ سره د طبیعت له ښکلا او دومره خوند اخلي لکه د دې باغونو پر حالت چې افسوس سرګندوي. د محمد الله په نوم یو ځوان چې د خوست فارم باغ ته د تفریح لپاره ورغلی آزادۍ رادیو ته وایي
مات پاملر نه شته د سټیم پاسه ده نه شته سړی سات کی تیر کی او دغه تعمیر د تعمیر د سوکل کیږي چې دغه رقم د ډنګ د چتونه تلا دي پرتی دي ځان دې ځای کې اوس پینه مکمل خلک وي وړي او پد پاملر نه شته دغه دی ته
د پسرلی په دیشپورزو کې د زینو سړو سیمو څخه یو شمېر ځوانان هم د تفریح او ساتري لپاره خوست راځي او بیا په دې حکومتي باغونو ګرځي. د حکمت الله واقعت په نوم یو مدني فعال چې لوګر نه خوست راغلی وایي
په یو شمېر حکومتي باغونو باندې وګرځي دو معلومیږي چې دا باغونه په خو ډیر خاصته جوړ شوی دي خو اوس تاسو ګورئ چې ډیر خراب شوی او ځینې برخې غصب شوی هم دي. زموږ هیله له ولایتي ادارې څخه دا ده چې دا باغونه ورغوي غصب شوې ځمکې خلاصې کړي او ساتلو ته هم مشخص افراد موظف کړي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی وایي په دې ولایت کې دولتي باغونه مطلق د تالان او ویجاړېدو له حالت سره مخامخ دي.
دا هغه باغونه دي چې د ظاهر خان په وخت کې په دې باندې جرمنانو ډېر کار کړی و او دا احیا کړي و، اما متاسفانه په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جنګونو له امله دا له منځه لاړل، خو بیا هم په دې اولسو کلونو کې دغو باغونو ته توجه ونه شوله.
بل لوري ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي په یاد ولایت کې د ځایي اوسیدونکو لخوا د حکومتي باغونو د ځینو سیمو د غصب کېدو ستونزه مني او وایي چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو سره په همغږۍ کې ځینې اقدامات پیل کړي دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شانوري د یادو باغونو د بیا رغونې په اړه وایي چې
پالیشیرو کې په مرکزي باغ کې، په فارم شمال کې، په سماوات کې، په سیګی فارم کې، په دې ځایونو کې یو د ځمکې زمونږ غصب شوي دي چې د دپاره عملاً قمانداني موږ سره همکاره ده او هره ورځ غصب نه ځمکې خلاصوي. بس سازۍ دپاره مو پروژې پیشنهاد کړي دي مرکز ته. سږکال یې کوشش کوو چې تر دوه باغونو پورې خپل دا چار دیوالي کړو.
یاد دیوی که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغان حکومت لخوا د خوست ملمکوټ مرکزی باغ او همدارنګه د بلاوټ باغ له ځینو برخو چاردیوالۍ راتاو شوي، خو لا هم د دې او نورو باغونو ځینې برخې غصب دي او بیرته شنه کولو، په دې باغونو کې د نویو نیالګیو کینولو، د اوبو د سیستمونو رغونې، ساتلو او د ځمکو کرلو ته یې لازمه پاملرنه نه ده شوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په زور د زده کوونکو د ویښتو قیچي کول د دې وزارت د اصول او قانون خلاف عمل دی. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې په اکثره ښوونځیو کې د ادارو لخوا د ماشومانو ویښته قیچي او ماشینیږي او یا هم په دې ګواښل کیږي چې باید خپل ویښته کم کړي. ارواپوهان او کورنۍ وایي دغه عمل پر یو شمېر زده کوونکو بد اغېز کوي او هغوی له ښوونځي زړه توري کوي. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ لري.
د نوی تعلیمی کال په پایل سره د یو شمیر ښوونځیو د ادارو لخوا بیا هم زده کوونکو ته د ویښتو د وړولو ګواښ. جواد په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. دی د سلمانی په دوکان کې نوبت ته ناست دی چې خپل ویښته واړه کړي. د جواد ویښته که څه هم مناسب دي، خو په خبره د ښوونځي د ادارې لخوا ورته ویل شوي چې باید واړه یې کړي. د نوموړي ویښته تیر کال د ښوونځي د ادارې لخوا قیچي شوي وه.
یختان می ډیر شیل او مکتب لاله ما ایسته چې بیگ ما نه لاله کین چې وکړه ټول لندای کړو بیا ټول را ما خندل او لار کې را روانو.
دا یوازې جواد نه دی، بلکې د سلګونو او زرګونو نورو ماشومانو سره هم خای ورته چلن شوی وي. د کابل په سلیم کاروان سلو لارې کې د کریستال په نوم د سلمانی د دوکان خاوند انتظار وایي چې دا سډیر ماشومان دوی ته ورغلی دي. نوموړی وایي د زده کوونکو په ویښتو کې د ښوونځیو د ادارو لخوا قیچی دومره ژوره وهل کیږي چې ډیر ځله له خرایلو پرته بله چاره نه لري.
نرس مره خواریو کې ټاپه بیا ښکارا کیږي، نو مجبور چې کلی کې بیا ماشینې کې یو لمبر یا نیم لمبر یا صفر کې ډیر راغلی مونږ ته.
د کابل د سرای شمالي سیمې اوسیدونکي محمد شفیق وایي چې ډیر ځله د دل زامونو سره هم داسې شوي. د نوموړي په خبره دا ښه کار نه دی او د ماشومانو سره له ښوونځي توروي.
ماشومان ښوونځي ته په ډیر شوق ځي او هلته بیا ښوونکې یا ماشین یا قیچي راخلي او د لسو شلو نورو زده کوونکو په مخ کې د ماشوم ویښتو کې لیکه باسي. دا ښه کار نه دی، په وار وار زما له زامنو سره هم داسې شوي. دا بد اغېز لري، د ښوونځي او سبق سره یې لیوالتیا کمیږي.
د ارواپوهنې پوهان هم همدا خبره کوي. د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي
هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې یې سرونه خریل کیږي یا پخچ کیږي په دوی ډیر بد تاثیر کوي. دا ماشومان کېدای شي په راتلونکي کې له ښوونځي نه زړه توري شي، یو ډول د کمۍ او د حقارت احساس پیدا کوي. دوی معمولا دوی ته ویره پیدا کیږي او د ښوونځي په اړه باندې باور او نظر منفي کیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دا د دوی د اصولو خلاف کړنه ده. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره
د زده کوونکو پرابطه زمونږ ډسپلین خبره ده چې مکتب ته خپل وخت راشي، قانون مراد کړي، درس وکړي او په خپل وخت کې مکتب نه لاړ شي. جبران د شام وستان خې چې کول یا په جبران د چایستان کټ کول یا هغه په زور مجبورول چې کوم د قانون خلاف دی او معرفي وزارت کوم پالیسي لري کې نشته.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ښوونځیو د ادارو د مسؤلینو نظر هم وپوښتو خو بریالي نه شو. کورنۍ وای ممکن له دې کار نه د ښوونځیو د مسؤلینو هدف د زده کوونکو نظافت ته پاملرنه وي.